یو سات ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونه ته څنګه شوې ده، خو تر هغه مخکې خبرونه او څو راپورونه. د بی سرحد خبریالانو ټولنه وایي پر افغانستان طالبانو له واکمنېدو راوروسته 60% افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي یا هم له هېواده وتلي دي. د بی سرحد خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسې کې دی، په یوه نوي سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره شول، ویلي چې په تېر یو کال کې د افغانستان له 540 رسنیو څخه د 219 فعالیت بند شوی او په دې موده کې ښځینه خبریالانې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوې، چې په سلو کې 86% ښځینه خبریالانو خپلې دلیل لاس ورکړی. دا دی راپور لمخې د 2015 خزینه خبریالانو لړلې چې تر یو کال مخکې کار کاوه، اوس یې واز 1015 خزې پر رسنیو کې کار کوي، هغه هم تر ډیره په پلازمینه کابل کې. د بی سرحد خبریالانو د ټولنې سکرتر جنرال کریستوف دیلیور پر طالبانو غږ کړی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی ځورول پای ته ورسوي او اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هېواد د اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون د زمري په یوویشتمه په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې یو کال مخکې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، متحده ایالاتو د افغانستان څخه باندې 1 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن پروسه کال د سلواغې په 2 میاشتمه په یو فرمان کې امر وکړ د افغانستان د دې شتمنۍ نیمایي دی د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو او پاتې دي د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړي شي. د تیرې اونۍ په اوږدو کې د نړۍ لاویه او زیاتو اقتصادي متخصصانو هم په یوه لیک کې د امریکا له ولسمشر او د خزانې له وزیر څخه وغوښتل چې دا شتمنۍ د افغانستان ته وسپاري. د برېټانیا حکومت وایي په تیر یو کال کې شاوخوا 1000 کسان له افغانستانه د هیواد ته لیږدول شوي. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا حکومت خبر کړی، راغلی چې په تیر یو کال کې د دې هیواد یو شمېر وګړي له خپلو کورنیو سره او زرګونه افغان وګړي برېټانیا ته راوستل شوي دي. بیان زیاتوي چې د تیر کال له دوبی راهیسې د بشري حقونو فعالان، خبریالان او هغه کسان چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وو د هیواد ته لیږدول شوي دي. له دې مخکې د متحده عربي اماراتو چاپ نیشنل ورځپاڼې راپور ورکړی و چې برېټانیا د دې افغانانو د استوګنې لپاره په ورځ کې تر 1 میلیون پاونډ پورې د هوټلونو کرایه ورکوي. او په مونتینیګرو کې وسلوال سړي 10 کسان په ډزو وژلي دي. د دې هیواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 6 نور کسان ټپیان شوي، خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. پولیسو د برید کوونکي هویت نه دی افشا کړی، خو ویلي دي چې یو 34 کلن سړی و. د لومړنیو څیړنو له مخې دا پیښه د کورني تاوتریخوالي په نتیجه کې رامنځته شوې ده. رنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، په رواني وسات کې د سندرو میلمانه خپرونه خپرېږي، خو تر هغه مخکې څو راپورونه. د بشر حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیاره راتلونکي خبرداری ورکړی. په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر خپل رسمي ویبپاڼه خپور کړ، له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د افغانستان پر واکمنو طالبانو فشار راوړي څو د ټولو افغانانو او په تېره بیا د ښځو او نجونو بشري حقونه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یوه تازه راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان دې ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. په هغه مفصل راپور کې چې پرون د اګست پر 12 خپور شو، د کارپوهانو خبرداری ورکړی چې که د افغانانو په 13 د نجونو او ښځو لپاره د روان بشري حالت د پای ته رسولو په برخه کې اقدام ونیسي، نو د دې هېواد راتلونکي به ډېره تیاره وي. د کارپوهانو د راپور په پای کې هم له طالبانو او هم له نړیوالې ټولنې څخه د خپلو غوښتنو نوملړ وړاندې کړی دی. د ډلې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي او د هغوی لپاره انډول تعلیم یقیني کړي. د ښځو پر آزادانه تګ راتګ، کار او سیاسي ګډون بندیزونه لرې کړي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د هر عمل مخه ونیسي. په راپور کې راغلي دي چې دوی یو کال مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې افغانان د غیر قانوني بندیخانو، صحرایي ادامونو، بې ځایه کولو او د وګړو د بشري حقوقو د محدودولو په ګډون له بشري سرغړونو څخه خوندې کړي او پډګه کړي و چې شایي په دې ترڅ کې میرمنې جونی او زیانګالي وګړي د بشري حقوقو فعالان ژورنالیستان هنرمندان مذهبي او نور اقلیتونه معلولان مدني فعالان او روزونکي تر ټولو زیات متضرر سي. راپور زیاتوي چې دوی اوس یو کال وروسته بیا هم پر خپله هغه غوښتنه ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور زیاتوي د افغانستان اقتصادي بحران چې له پخوا راهیسې میلیونونه افغانان زیانمن کړي وو نه یوازې کم سوی نه دی، بلکې اټکل کېږي چې د پراختیایي چارو د ځنډېدو او بهر کې د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو له کبله شایي نور هم پراخ سي. په راپور کې طالبان د تیر یو کال په ترڅ کې په بشري سرغړونو تورن سوي او ویل سوي دي چې دوی په سیستماتیک ډول ښځې او نجونې ځپلي او له ټولنې څخه یې ګوښې ته کړي دي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت هم غړی دی، خبرداری ورکړی چې د یو ټول شموله حکومت د نشتوالي له کبله په افغانستان کې د دایمي سولې، پخلاینې او ثبات امکان خورا کم سوی دی. د دې ډلې په راپور کې له طالبانو غوښتنه سوي چې د هغو نړیوالو تړونونو پر اساس چې افغانستاني غړیتوب لري پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
و هم اوریدل چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیاره راتلونکي خبرداری ورکړی. احمد تکل په افغانستان کې د روان بحران د عواملو او د هغه د حل لارو په اړه د سیاسي چارو لشنون کې او د پوهنتون له استاد دریا خان بهیر سره مرکه کړې. ښاغلی بهیر د مرکې په پیل کې په تیر یو کال کې د افغانستان بشري بحران ته یو لنډه کتنه کړې.
په افغانستان کې بشري وضعیت د تیر یو کال نه، البته د تیر کال د اګست میاشت نه راپدې خو مخ په خرابېدو دی. دا په دې معنی چې خلک د رواني امنیت د نشتون سره مواجه دي، ټولنیزې ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتېږي، د دولت او د ملت ترمنځ واټن زیات شوی او همداراز د حکومت او د بین المللي ټولنې ترمنځ واټن زیات شوی. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډیر خراب دی او ورځ تر ورځې بحران خواته روان دی، او د دې د مدیریت کولو لپاره هیڅ منظمه برنامه تر اوسه نه د بهرنیانو لخوا شته او نه د موجود نظام لخوا.
د روان وضعیت لپاره نړیوال طالبان ګرامبولي او طالبان بیا نړیوالو باندې تورونه لګی، ستاسو په نظر چا خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي؟
افغانستان کې فعلی موجود حالت عوامل او دلایل مختلف دي. دوه بود لري، بهرنی بود او داخلی بود. بهرنی بود ایداده شه په افغانستان کې تیر شو کړنو کې میلیارډونه ډالر مرسته وشو، خدا مرسته او غټه برخه په نظامی اهدافو په مصرف رسیدله، او پاتې برخه په افغانستان کې په هغه غټو بنسټیزو او پراختیایي پروژو باندې په مصرف باندې نه رسیدله شه. افغانستان لپاره اقتصادي بنسټونه جوړ کړی وي. او داخلی بود هم داده شه هغه پروژې چې تطبیقېدلې او کار جوړېده او پروژې جوړېدلې، نو د جنګیز واکونو لخوا، البته طالبان او نور ډلو لخوا، دا له بلې خوا ټول خرابېدل، نو دویم باید زده شوي دي. او هغه سیستمونه هم چې جوړ شوي وي هغه هم فعلا ترې ګټه نه پورته کېږي. نو افغانستان د دغه غټې ستونزې سره مواجه دی چې هم داخلي بود لري هم بهرنی بود لري.
د طالبانو حکومت څرنګه کولای شي چې افغانستان د لداوسنی وضعیت نه وباسي؟
د افغانستان د خلکو غوښتنه د طالبانو څخه او د افغانستان د خلکو او کارپوهانو مشوره د طالبان حکومت ته دادی چې په لومړي سر کې دوی اول خلکو ته اجازه ورکړي چې د خپل لومړني او اساسي حقونو ته لاسرسی پیدا کړي، لکه د ښځو یا جنکیو لاسرسی ښوونځیو ته او تحصیلات عالي برخوته، او د دې ترڅنګ د دوی ته زمینه د کار او د عاید د زمینه مساعدول دي. دویمه خبره دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې د دوی په اولویت کې، دوی باید هر هغه څه وکړي تر څو چې د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې یو مثبت تغییر راشي. او د افغانستان حکومت یو مسؤوله حکومت دی، د دوی واټن د خلکو سره کمی او همدارز د افغانستان د دغه سیاسي او اقتصادي تجدید څخه وباسي.
بهر سه بورسته پختنه داده چې نړیوالو پتیره متحده ایالاتونو بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. د افغانستان د وسنی روان ناوړه وضعیت د پایته رسولو لپاره د امریکا او د نړیوال ټولنې مسولیت او مکلفیت څه دی؟
د نړیوالو دا مسولیت دی چې د افغانستان موجود وضعیت په ارتباط دوی به تفاوت پاتې نشي، ځکه چې د افغانستان فعلي اقتصادي، امنیتي او ټولنیز وضعیت کې بهرنیان هم دخیل دي او دوی باعث شوي دي د افغانانو تر څنګ. نو ښه به دی چې اول دا چې د مرستې افغانستان ته زیات سیاسي نشي، افغانستان ته کافي اندازې د افغانستان خلکو لپاره مرستې وشي، او دویم دا چې دغه مرستې په هغه میکانیزمونو باندې او په هغه کچې باندې دا مرستې باید افغانستان ته وشي، تر څو چې افغانستان کې د غټو پراختیایي او بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره زمینه مساعده شي، خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او د خلکو عاید جګ شي، او د دې تر څنګ هغه قوي شفاف نظارتي میکانیزمونه د بهرنۍ ټولنې او دننه په افغانستان کې د متحد او افغانانو په ګډون جوړ شي، تر څو چې دغه پیسو د مصرف نه یو مشخص دقیق نظارت وشي او نتایج د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
د سیاسي چارو شننکه یو د پوهنتون استاد دریا خان بهیروچ په افغانستان کې د روان بحران پر عواملو او حل لارو غږیده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه خپل نوی راپور به د روانې دوشنبه په ورځ خپور کړي. د سازمان ویلي چې په تیرې و کال کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل ارزونې او اسناد به دوه ورځې وروسته له خلکو سره شریک کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینر سمیر حمیدی وایي چې د افغانستان بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل به دوه ورځې وروسته خپل هغه راپور خپور کړي چې په تیر یو کال کې د افغانستان بشري وضعیت پکې څرل شوی. د دې راپور سرلیک دی: د طالبانو واکمنی یو کال تاوتریخوالی، له سزا معافیت او ناسمې ژمنې. او په پام کې ده چې د دوشنبه په ورځ د اګست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له کلیزه سره برابره ده خپور شي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې په تیر یو کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپل ارزونه او اسناد به شریک کړي. د دې سازمان د افغانستان د څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی بیگا ازادې رادیو ته وویل په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په تیر د ښځو او نجونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ دی.
موږ په رښتیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچن وضعیت ولید. د بیان له ازادۍ نیولې تر کار، سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د ښځو د ګډون او ښوونځي ته د نجونو د لاسرسي تر حق پورې موږ نن وینو چې په تیر یو کال کې طالبانو نه یوازې پر خپل ژمنو عمل ونه کړ، بلکې فشارونه یې لا زیات کړل او له بشري حقونو نورې سرغړونې وکړې.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم رامز الکبروف هم پرون د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې د ټولنې په بیارغونه کې د افغان ښځو او نجونو ونډه خورا مهمه ده. د طالبانو حکومت چې د بشري حقونو د سرغړونو له کبله د نړیوالو ټولنو او هیوادونو تر پرله پسې انتقادونو لاندې دی، بیا بیا ټینګار کوي چې د ښځو حقوق به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړل شي، خو نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل د بشري حقونو او په تیره د ښځو د حقونو پر رعایت، له تروریستي ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او د یو ټول شموله حکومت په جوړولو پورې مشروط کړی دی. طالبانو ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې دا درې واړه شرطونه مني، خو له دې سره سره په تیرې وکال کې هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اقدام نه دی کړی.
د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدي پرون په نیویار کې د یو سړي لخوا د چړې په وسیله برید وشو چې په دې برید کې نوموړی سخت ټپي شوی. رشدي چې د ایران د رژیم د برید له ویرې پټ ګرځېد، پرون په نیویار کې یوې غونډې ته د وینا لپاره بلل شوی و. په رشدي برید کوونکی پولیسو نیولی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
پر ایرانی الاصل برتانوی لیکوال سلمان رشدي پرون سهار په نیویارک کې په یو غونډه کې د یو سړي لخوا برید وشو. ټاکل شوی و چې رشدي به په دې غونډه کې وینا کوي. پولیسو په یو خبر پانه کې ویلي دي چې برید کوونکي پر رشدي په داسې حال کې د چړې گزارونه وکړل چې نوموړی له یو ژورنالیست سره د خبرو په حال کې و. خبر پانه زیاتوي چې رشدي په غاړه کې په چاړه وهل شوی او په هلیکوپټر کې د علاج لپاره روغتون ته رسول شوی دی. 15 کلن رشدي